لك أشباح بدون تناس تيمم، مثلك أشباح بدون تناس تيمم.
د شعر په دنیاوی کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یو کتاب پاڼې اړو. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه راسره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غني کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی. لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالي خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څیړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی. د شعر د معنی په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوي دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي. یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. اولادی سربیره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څیړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسی نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی. یعنی پښتو ژبه کې موږ کوم ولسی نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلې چې پکې د دې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څیړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت خبرې شوي دي. شعرونه ډېر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه د دوی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافی ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نورو ډیر موضوعات په دې کافی اړوند چې په هغوی باندې هر اړخیز خبرې راغلې دي. او بل کتاب که په دغه کتاب کې چې دی بیان دی علم په اړه کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کمو کتابونو کې نه دی لیدلی. یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي د باندې کتاب موضوعاتو په اړه. د باندې علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و، هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې یې بیا څېړلې دي. یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، ویلی شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي له محصل حمید الله صمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزې پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منلي شاعر عبدالرحیم روحاني دریم تلین روانه اونۍ ولمانځل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کال په عمر کې د پروري په 28 کال 2021 کې بنګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اوړمۍ کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف دا یو مصرع چې دا روغانی د چونې ګټ دی چې لوندیږي نو تودیږي. په دغه لړ کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دی چې هغه رومانویت طرف ته تللی دي، بیا په انګریزۍ کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا بوده د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوده د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا به دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګري کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، دستوري ته وویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړی، د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خړول اکسپلین کړي دي، انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زده کوم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې، لکه دسې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که رښتیا چې د سایکل اوږو سوري چې روانې نو ودانې چې ودرېږي نو تل لوېږي، نو دا د روغانی بابا کمالا تنسی بارا مدراشی گن شمیر شیرونه دی. روغانی بابا هر ماشوم لوستل پکار دی، ډیر است کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیر لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو د هغه غوګورې یو قطاج هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، هغه یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به نور دونه لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی، ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتي چې د سوسایټي د ارتقا سره جبه دي مخ دي.
فقل مين يندرزو فمن في بنت روم لكن يفكر تمسخو فمن في بنت روم.
دفتری په اخره کې د اخرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سوات کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ځوان تکړه لیکوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دې کس نقد د ویشت په نوم بلومړی له شاغلی ځلاند څخه دا کیسه واورو، بیا به په همدې کس کره کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور و، تند او تریو. تو را ساده سگو تنه نوازی ده پخپلو تلر پینزه تار سپین و اختانو که داس گوت تیره کلی لکه ورسر پازاب چیوی لاسی سر گوت ونیو. یو نرای سپین ویخته ده شهادت پا گوت سریخ و ورپوی اکرل ویخته وال ود دستو نستخ شو لاره تیره کلی لکه سا چه بندوی خبغه ی راو ود نسال ده مرد سبا وشی لاس گونزو تیسترگی زیر کلی خواهی حساب اولی بایه لاسی پور تا ونیو چی کاش شکر گونزی ورکی شوی ده دبالی شندی ویڑی شوی دوم رتوان هم بستای لاسی پا هوا کی لرزی ده دستونه یه چنگلو ترا خوی دلائی و ده چنبه ورپور تا ده لاس پین ویختانی وی خواتا وختی و ده کتی پچت که تک شو ده دسترگی تنگی شوی مرگ مرگ ده چشی مرگ غلی شو خلای پا تکرا پا پوز یوگ ده سا کش کرا بیرتی شندی خلاسی شوی شراب مسخلی چکو پر خمینه دی کردی هغی دنیا به ویاله بهیگی سترگی پا تکده پیشتی پرانیسته شکر چو خمی واجدی ندی که نداسی ترسر لانده کرد و چو شندوی جبتی رکده یو زخو نمرم دای که هیچو کم پاتیشی پسی نکی غجاره چو سری لخپور تکرد لاسی سینه تا یو ورد سپین ویخته دی گوتو لمن زول وید سور سویله ویست ویخته ویخته کاش که چی بیخی نوای سری داسی کوخ کرد لکه خپل خبری تا چی دلیل گوری روزه کش کرده ویخته خود هر چا توییگی تویی دیشی بلاور پسی سنگلوی زور راوست لاسونه پا دیوالا تکیه کرد ولار شو کرکی بنده و اکی خمره خالی را ماته وی ده کرکی خلاس کرده نرم شمالی پا مخوستونی ولگید خلالان دگی رای پا موچی که ونی و سو ویختان تر را جلا شول لاسی داسی تک و حالا که پا اور چی سوزی دلیوی یا لکه دورا پا چولک چین خطه وی او در دینا آرامیگی ده باندی چوبتیا و ده کرکی لاندی پا سپین گل پتنگ تاویده ده گل دو دره قدم لره و خلا پیشو ویده و که یه هستی سترگی پتینی ولی وی ده بیخت کرکی ورپوری کرا سترگی یه ده کشوی نمره دوارا لاسون پا گولی ولگا ول ده که سجده چی کوی و سری پز مکوانه لگید آخ یکرل که ناست.
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه. که چیرته د کیسې نخته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته دسمبر په بڼه استفاده ځینې او باندې خاطر من انتخاب کړی دی چې د کیسې محتوا نوازه کوي، یعنی لوستونکی وار لمه خله کوي او کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یو کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانی لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانی مو دا عنوان انتخاب کړی او کنه فکر مرته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو د ویشته کلمه؟
البته لدیر فکر او دقت ورسته می دا نوم انتخاب کو، ځکه چې څستون ځای نه ایجاد اوله د کیسه هنریت یا د کیسه محتوا ته ورسته دقت او ډیر فکر می دا نوم انتخاب کو، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی، په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نشو انتخاب اوله نوښتم د کیسه ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریات هم پکې شته او د کیسه محتوا ته زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلن سه په شامه شروع کړې، دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالي شي، ممکن همدا علت وي چې شامه مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي. لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی، سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت د کیسې په سر کې یاد کړي؟
کله چې موږ د یوه ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره وایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي چې دای به کله ناروغ و، موږ به چې کوټې ته ورغلو د نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټا کې یو بل ډول بوی خپرو، یعنی کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوای درکولی چې څه شي بوی دی. خو دومره یاته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه، او د شربت د ماشومتوب شربت له بوی سه موږ د ماشومتوب آشنایی شي هغه بوی، یعنی ډېر تریو لګي یا به اصطلاح یعنی
ځلان سه ببخشئ د دې له خاطر چې دلته ستاسو په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه د دې په ځای فرضاً د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپله خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاکړی شي، ما ته دغه بوی که د الکولو هم د شربت ورته کارېده، یعنی دست نه دی ویل شوي په کیسه کې چې حتمي ته د شربت بوی و که نه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی، د دوا یو بوی کنه؟ تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یاره زه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي، هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
وبخښئ دا خبره مو سمه ده، وبخښئ دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا اوسه دغه جمله سې وروسته تاسو پسې لیکئ چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده.
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جملې ته که وینا وای شاید داسې مې ویلي وای چې یعنی دای په عذاب و، خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستونکي ذهن ته یو تصویر ودرېږي چې یو څوک په سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي، دا لکه کلمه وینا ته نږدې کېږي، خو فکر کوم داسې وچه وینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستونکي ذهن ته ودروي.
له همدې لکنه وړاندې په یو بلې جملې کې هم تاسو استفاده کړې ده، مثلا تاسو چې لیکئ چې سړی داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یوه تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې که زه فکر وکړم چې زما سوال واضح نه و، نو ممکن زه تاسو ته مثال درکم کنه، یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته د کیسې. البته دا د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاس یې سترګو ته ونیو، ویشتو ته یې ورپوه کړل، ویشته الوزي، ستونې سخت کېږي، لاړې تېروي. دغه جملې مو لنډې لنډې لیکلې دي، کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام و که په خپله دا جملې همداسې لیکل شوي؟
بالکل دا جمله ته په پام سمې لاندې راخیستې دي، ځکه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کېږي نو درازوالي یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي سپین رنګ، د مرګ سیمبول دی. قصه مو دا وشته سپین کړی دی او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د وشتو کلمه.
ویښته که دلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړي سپین ویښتان، د ویښتانو راتویدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپله د ژوند وروستۍ یا د زوال ورځې ښایي، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه ترېکار اخیستل شوی دی او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولی شو چې د راټوکېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي او که انسان وغواړي یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنگ هم د مرګ سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې رامات وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام ځل کله ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوم شیشه خولې کوي. خو ډېر بېځایه به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړي کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسو خواله، البته شیشو خواله کړي وي او داسې رامنځته شوی.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکئ د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې مانا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زه راش. همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړې پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنی ورکوي.
بالکل داسې کروشي کیسه یو څه سره لنډیږي. خو یعنی ما داسې وغوښتل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي، بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډېر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډېرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپله تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو. خو که معنوي اړخ یې راخلو یا سیمبول کاروو، بیا مو له کیسه له ځان سره اخلي او ښایي ډېرو صحنو ته مو بوزي. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې قد یې څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري، نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تورې یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري، نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، د سر له ویښتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویښته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد سوي؟ لاس یاد سوی دی، څه ګونځې ګونځې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې سوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده، تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه هغه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري. او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رڼا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو، لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم
ځلان صاحب، ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو ژباړل شوي کتاب په اړه د اتم ټولګي د یوې زده کوونکې حریوان سر د سره شریکوم چې دا کتاب یې لوستی او د دې کتاب په باره کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوکاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې یو میلمستون لري. هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډېرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بېغمه وي، د دې مجبور نه دي. داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي. خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي او ښارونه یې ګڼو ګڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې فصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پېژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپېژني. او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پېژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د فسفور په لیدلو سره پوهېږي چې د خپلې کورنۍ کډه یې وژلی. او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلی ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي. د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی هریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. Shut up, this one, I'm on the sun. Let's have a little, let's have a little. نظر لرا عاشقان سنم رق شراب بسرو.